یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبر هم داسې رادیو پرې خبرونه کې مو هر کله کوم
Well, we'll work toward our common goals and some new and different.
دام دکتر فاوزیر وای لافان جو کنو سره د خپل ګټ هدف په لور کنه یو لارو درمې د دې څرګندونه چې ځات پلان دې په خبرونه کې اوریدل شي په نن کې هات یو شمیر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي ځینې بیا ډاډه دي
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه پخوانی حکومتونو سره
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولې یو شمیر کسان اندېښمن دي
کدا د منځبل د کندهار زیات ته منځ دي
د خورو نړیوال سازمان په افغانستان کې لوږې ته اندېښنه شوې ده
ضرورت دې دې په ټول ورځ کې نه باوي نه وانسي
تر هر چه مخکی خبرونه
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په لسګونو جنگي الوتکې ګمارل شوي په بغلان کې تر سلو د زیاتو وسلو د مرګ ژوبلې ادعا وسوه جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول سویو بندیزونو پر غځولو غور کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نورې لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبريالانو سره په خبرو کې وکړه شغلی آستن ویلي ترې وی اونۍ لږ موده کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کومه مستقیمه حمله نه ده سوې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي دو پنځوس ډوله لرې واټنه بم غورځونکي او دولس اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام کوي شغلی میلی ویلي د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي د ملي امنیت شورا ویاند وی وسله والو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو اته سوه اویا بریدونه کړي دي شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په شمال کې د کمانډو لوا قمندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي وسلوالو طالبانو ته په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده
تر سلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بل خو دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو و تنه سرتیري وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه تیر شپه په میدان شار کې سوې ده
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټ ده چې په دغه پوسټ کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې پوسټ تر نه وتی دي زمونږ و تنه سرتیري په شهادت رسولي دي یو تنه ټپي کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټي ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوی پای نړول سوي دي د دغه ریاست په وینا دغه دوی پای نن سهار وختي په میرزا خیل سیمه کې د مینونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېمه پای یو څه تخریب سوي ده تر دې پیښو وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډیره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینې له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبد اصل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بېلابېلو رشتو څه باندې 1,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پرېکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحد ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړې چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران استنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانې کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یو نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لري کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستان د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستان سره پر نوي پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونه تیره شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړه. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصار له انصار نور معلومات شته.
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې و جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي، خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره پکې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تېره شوې د ځواکونو کمېدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دا هم په همدې خبری کانفرانس کې خبرې وکړې. د وویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایډن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. د په وینا تر اوسه پورې له هغه وخته چې دا بهیر پیل شوی دی د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی، خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا له ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پرله پسې بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې رپورټ شوي دي چې په افغان امنیتي پوستو همدارنګه په دفاعي پوستو باندې پیل کړي دي او زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو ترخه بریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 130 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاتې ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې، یعنی د مې له لومړۍ نیټې، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي چې د وتلو بهیر د میل لومړی نیټې په رسمي ډول پیل شوی دی او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو سره هم مهاله به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
ان صاحب مننه. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلی. وی خبرچا وروسته به واوري چې د کابل پر ښار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پایې نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوې دي. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه به نور له خپل خبریال واورو.
بله، په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پای د ځای پر ځای شوی او ماینونو په چاودنو کې لمنځه وړل شوی او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو باندې وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي پیښن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزاخېلو سیمه کې شوې. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پای لمنځه وړل شوی او درېمه پایا هم تخریب شوې ده. دغه شان په اعلامیه کې راغلي چې څلورمې پای هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې دغه ماین خونسا شو. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمينه برابر شي، ژر به دغه پایو د رغونې چارې پیل شي. که څه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې هم په یاد سیمه کې د برېښنا پای د غیر مسؤولو وسلوالو له لوري په نخښه شوی وي او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برېښنا قطع شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنې پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او له بیلابیلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. تیره شپه د بغلان د یوې سختې جګړې شاهدو د طالبانو له لوري د مرکزي بغلان ولسوالۍ د یو شمېر پوستو او دغه ولسوالۍ د زوړ ښار د سقوط خبرونه خپاره شول. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او دینګار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي او ډیر ژر به یادې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي او هغه پوستې چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه هیواد په 9 ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 9 شپېته نور ټپیان دي. کندهار، ننګرهار، کندهار، غزنی، لوګر، اورزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوي چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبلا اوخته ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په بغلان او نورو ولایتونو کې د خپلو جنګیالیو د پرمختګ او دغه شان دولتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدین نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي که نه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي، او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي، او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچي پلاوي مشري کوي، د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همداراز پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته، خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماتانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري، خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل، او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول، او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کرد.
دا وسلوالو طالبانو لخوا دا کندهار دا دهلی بندنی والکیدو دا راپورونو ترخپریدو روست دا قبلات چارواکی عوام خلق دغه مهم بند تا دا زیان رسولو پاره اندیشنه لری. تر دو اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلې چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبه وي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتیلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوسو انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اختر محمد وایي که د دهلې بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
طالبان دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده، د اوبو بند دی که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا بخشې ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی ګل احمد د دهلې بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنۍ سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی، باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دی چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه چې پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي. دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پر یاریان دي. یا باغونه ولاړ دي، اوس سبا به سبا د انار وصول دی چې دا اوبه نه وي وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبور ځانباله فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلې بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلې د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلې بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلې بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلې پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل شي، چې هغه یو بحث په طبیعت پورې اړه لري، یو بحث په ابیاري پورې اړه لري. دغه چارې کونی سوي دي او خصوصا د دهلې د بند لوړوالی چې دي هغه عملن چارې استملاک ته چې ما تاسو مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه، خلکو خنډونه پکې اچول. ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي، انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلې بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده.
دا وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دې له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نخواسته دغه د ښځو قربانۍ یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه ویسي دي، کوشش وکړو خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېری خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشی حمیرا رفیع وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفیع اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلوم داره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د را روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤولان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه یې د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مرستي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بېوزلو سره مرستې وکړي. بلدور ته د خوړو د نړیوال بحران مؤسسې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې نامیا او کرونا ویروس په افغانستان کې د فقر له اصلي عواملو څخه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي دریسلویخ کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي څکلي. دا وایي هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک یې مزدورۍ ته بوځي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دی وایي 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم ده چې اوس دغه حالت ته رسېدلی یم. زړه تجزیږي. په ټوله روژه کې مې دوه وایي غوړ شی خوړلی دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په چای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي زه یې روزانه وکړم.
یوازې دا نه دی چې له بېوزلۍ او بیکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیواله شبکې دا هیواد د نړۍ په هغو درې هیوادونو کې شمیرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحیدالله امانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډیر لږ خوندیتوب لري. ښاغلی امانی ازادۍ راډیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سخت کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمه توګه راووځي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیون افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
له همدې راپور سره د لنډو خبرونو وخت را ورسید. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته نورې لوی بم غورځوونکي او جنگي جټ الوتکې لیږلي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو په تیر یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ په یو ټویټ کې لیکلي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 710 بریدونه کړي دي. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمال کې د کمانډو لوا قمندان ډګروال صفی الله محمدي ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده. په دې وروستیو کې په بغلان کې جګړې شدید سوې او تیره چهارشنبه بورکه ولسوالي هم د طالبانو لاسته ورغله. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې 2 نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قلو اردو ویان رسنوي ته ویلي دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا دوی پایې د ماینونو د چاودنو له کبله نړول سوي او درېیمه پایه یو څه تخریب سوې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي او که څنګه. دا به داسل کېده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې لږ وخت ورته پاتې دی. او یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات پام کې نیولې دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرنس کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمه نه کوي.
دا سجرډو د 12 بجو د خبرونې خبري برخه هم دومره وه. یو بچا خبرونه لرو. تر هغه دمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نری رنز ناروغي ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 FM 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدید. قسمی که میفهمین موضوع بحث ما این مرض مشهور سل یا توبرکلوز صحبت میکنیم. متخصصین ما داریم. قسمی که شنوندای عزیز اگر شنجا باشین در ماه عمل در 4 عمل رادیو آزادی ایمی خود ما یک معلومات داشت وجه عنوانش توجه ما جلب کرد. میگه که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 10,000 نفر یعنی 9,800 نفر به اثر بیماری سل جان خود را از دست دادن. مخصوصا که این روزا مسئله کرونا بسیار حاد شده، موضوع بسیار جدی به نظر می رسد. از او خاطر با متخصصین ما صحبت میکنیم. دکتر نوراقا زاهد متخصص داخله و هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان برنامه ماستن از طریق تلفن. همچنان دکتر هیولا اخکر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز هم مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب زاهد
سلام به شما، ظریف نظر صاحب، شنونده های محترم رادیو آزادی.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب اخکر خوش آمدین شما صاحب به برنامه.
تشکر.
گفتیم توجه رو به این مرض جلب کنین. در بین مردم اصطلاح یک ذره که دق میارن که صحبت های بعضیا میگن والا اصل ما ساختی، از او خاطر موضوع ما اصل ساختن نیست. خب اگر من خود اصل روی شکمه که صحبت کنیم بسیار کوتاه کوتاه بشنیم. اول دکتر صاحب زاهد بفرمایید صاحب از شما بشنیم.
لکه چه تاسو ویل نظر صاحب سل نرهرنس یا توبرکلوز چه دریواره یو نوم ده یو ساری انتانی مزمن ناروغی ده چه اکثرن سگی موفهی پا دی خاطر چه تاسو ویل چه خبر سو زیادو کی ارتوائی چه سل دکرم و رختیا چه دا چون یو مزمن ناروغی ده سره پکی دیر وقت کریگی پا دی خاطر نو دی وقتونو که چه خصوصا دا ده کرونا موضوع را برسیر شوه ده چون اغم اکثرن سگی موفهی و طول جنجال پسوگو که ده نره رنز هم یا سل یا توبرکلوز هم اکثرن سگی موفهی گرچه ده بدن طول عذاب نیوله شی خوزیاتر مهم چه ده ساری نوه سگی موفهی چه اتیان و ترپینزات یا تشتا ده واقعات ده سگی نری رنز تشکیلوی.
اخکر صاحب از شما بسیار کوتا یک مقدمه بگیریم، یک تعریف کنین سل صاحب توبرکلوز و در شرایط کرونایی اینا را بفرمایید صاحب.
توبرکلوز یک مرض انتونی یا میکروبی میتونیم بگویم که است و عامل از این میکروب توبرکلوز یا مایکوباکتریم توبرکلوز است که از بسیار سابق وجود داشته و اکثرا ای از طریق انتقال هوایی یعنی از طریق سلفه و عطسه، زمانی که شخص مصاب یا مریض توبرکلوز سلفه یا عطسه میزنه ای انتقال میکنه به هوا و از این طریق به اشخاصی که مریض نیستن به او انتقال پیدا میکنه.
تشکر دکتر سرخکر. زاید صاحب ارتباط از این مسئله سل صاحب با مسئله کرونا آدم چطور مقایسه کنه؟
پا پختو علایم در نره رنس توخه ده چه اکثر دو نوی سخزیت توخه بلغم و سرعی او بلغم کلا کلا وینه لری او کلا بیوینه ای امدارنګه د نریدنس مریضان د توخه په خوا کې اشتیال مایززي او دنګریږي او د شپېل خوا خوله کې چې دا خاص راز علائم او د سینې د قفس یعنی د صدر د منطقه دردونه یې نریدن او په کورونا کې خصوصا دا نوې پیشرفته اوس چې نوې په هند کې ده یا په انګلستان کې نو دا دیر پا سرعت سگی موفهی او سرعت تنفس یا نفس تنگی پیدا که ای مریسته چه نور و عراض علایم پا خواه که دا زر سریت تکلیف ورکه ای زجرامیز تکلیف او بیا تشخیص تفریقی یا تشخیص اصلی تشخیص پا شفاخانو یا سی مراکزو که چه دا دوارو لپار البته اوس پیش شفته ماشینو نشته چه دا نریدن سو واقعاتم دیر زر تشخیصه ای البته یعنی اکثر ماشینه که پا دو ساعتو که تشخیص قاطی کهی او دو کرونا معینات هم چنان پا دیر زر شکل نتیجه ورکی.
دکتر صاحب اخکر پی دولت چی پلانا چی پروگراما در این راستا گرفته؟ یعنی کنترول توبرکلوز تا چی حد موافق بوده؟ چی باید شوه؟ واکسین ماکسین داره نداره؟
توبرکلوز با عنوان یک معضل یا یک مشکل سرطانه نه تنها که در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان هنوز هم موجود است. نظر به ارقامی که سازمان صحت جهان نشر میکنه اضافه تر از 10 میلیون واقع جدید توبرکلوز سالانه به وجود میاد که تقریبا 1.6 میلیون اضافه تر از 1.6 میلیون نفر از باعث از این دسته جهان از بین میره و حداقل حدود 500 هزار بالاتر از 500 هزار واقع توبرکلوز مقاوم دسته جهان است و توبرکلوز به عنوان یکی از ده مرض که عامل مرگومیر در سطح جهان لست کردند و این بسط جهان است. و افغانستان هم یکی از کشورهای است که متاسفانه توبرکلوز به عنوان یکی از مشکلات سرطان‌ها در اینجا وجود دارد. نظر به آخرین تخمین سازمان سی جهان در افغانستان حدود 73,000 واقع جدید توبرکلوز در سال 2020 تخمین زده شده که وجود داره. و پروگرام کنترل توبرکلوز از سالیان گذشته در قسمت پروگرام کنترل توبرکلوز دستاوردهای بسیار خوب داشته که ما ارقام از سال 2000 یا 2001 به این طرف داریم. خب تا سال 2019 پروگرام توبرکلوز کنترل توبرکلوز در سر مملکت در مسیر درست خود روان بوده که مثلا یک فاصله بین واقعات تخمین شده و واقعات دریافت شده وجود داشته. مثلا در سال 2019 پروگرام کنترل توبرکلوز تانست حدود 52,770 واقع توبرکلوز را کشف کنه که بالاترین تعداد واقعات در طول سالهای گذشته بوده، یعنی از جمله حدود 72,000 که در وقت تخمین شده بود 52,700 پیدا کرده تانست، یعنی تشخیص کرده تانست که هنوز هم فاصله بین واقعات که اتفاق میفته و واقعات که تشخیص شده حدود 20% هنوز هم خلا موجود بود. و در طول سالهای گذشته حداقل پروگرام سالانه تا 9% میتونست کمی کشف یا تشخیص واقعات توبرکلوز بلند ببره. ولی متاسفانه در سال 2020 که سال گذشته میشه که ما بگیم که اعتماد پاندمی کووید 19 تمام بخش ها را در مجموع سیستم صحت و اگر بسیار مشخص تر بگیم بخش کنترل توبرکلوز در سراسر جهان و در افغانستان متاثر ساخت که ما نظر به امو پلانایی که داشتیم بس سال 2020 حدود 56,000 واقعه را پروگرام کنترل توبرکلوز و وزارت سرطان‌ها در پلان داشت که باید تشخیص کنه، ولی متاسفانه نه تنهایی که 56,000 تشخیص نتانست، یک افت در قسمت تشخیص واقعات بود که ما حدود 46,000 واقعه را در سطح افغانستان تشخیص دانستیم که ما را به او هدفی که نزدیک شده بودیم که حداقل خلا و 27% رسیده بود، ما فعلا خلا دگام زیادتر شد و حتی نظر به می ارقام ما فاصله زیاد پیدا کردیم تا 37% پروگرام خلا را به وجود آمد. خب طبعا در قسمت کنترل توبرکلوز برنامه هایی وجود دارد، تعداد مراکز تشخیصی توبرکلوز در سطح مملکت تعداد مراکز وجود اضافه شده که در فعلا حدود 857 مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز در سطح مملکت وجود دارد، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عامه. و حداقل مردم میتواند به نزدیکترین مرکز سی به خاطر تشخیص و تداوی مراجعه کنند. ولی اصلا مشکلاتی هست که میشه بازور صحبت کنید.
زاید صاحب، یک موضوع دیگه ایست که یک وقت ما غلط فهمیدیم یا دیگه در ذهن متون مانده که مثلا غم غصه باعث امراض سل، یعنی سل ترکمن ها میگن سل کفل والدم از غم غصه، یعنی مریض شدم از دست غم غصه. باز در ذهن من چه مانده که این عاشقا زود به این مرض مبتلا میشه، یعنی این به مسئله روحی و روحیات چطور ارتباط داره؟ یه هر عاشق سل شد و خود دیگه دنیا بیقی گپس خراب میشه، این چطور است ارتباط از عشق عاشقی و غم غصه چطور گپ است؟
نظر نه توبرکلوز یا نریرنس یا سل دا عامل او ژوندی باکتری ده چې مخکې دا کار سر ورته اشاره وکړ مایکوبکتریوم توبرکلوز میږي چې په کال 1902 هم کال کې د جرمني عالم رابرت کوخ لخوا کشف شو. یعنی د دې عامل ژوندی میکروب ده. دا ګرچې نور دا شاوخوا نور فاکتورونه پکې دخیل دي، خود دا موضوع چه د خفګان او عاشقی دا شرط که دخیل نده.
خب خیلی خوب شد دیر بیغم شدیم دیگه خیلی بیغم بیغم آسوب زهن من
بیغم آشقی کنه
خب خیلی منطقه همکار تکنیکیم در گوش میگه یک وقت بدعا میکنه میگه تایی خدا سل بسازه تا یک بدعای بد هم بوده خب خیلی بدعا هم نکنن خال خدا نخواسته این کرونا محمد کل گیره گرفت ایسون سون خواد کرد خب برحال از شوخی بگذاریم حال وقت
خبر ده که نره رمزی اصل وخت له لاله هم ته ټول نړۍ کې خیر تداوی او وقایع وړ او مرض ده یعنی اوس تبابت به سره تر رسیدلې شه ته ښه هم وقایع کېږي هم تداوی کېږي یعنی دا هم دار چې په خوا او دا خیرا چې خلکو ته ګل چې په صلاح ده اوس بیرته زر راغیږي په شپږ میاشتې کې انشاءالله مریضان او تداوی هم جګه به دا ده چې زمونږ په ملک کې هغه اخري نسلي دواله ده د نړۍ په مکونه دی او پور راغان دا ولا د تشخیص نه تر اخر ورځې د دوی تورې یو روپیم په مریض نه سپرات نه راځي
خو 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 تشکر شنوندی عزیز بفرمایئ
سلام علیکم زه پښتون چې کسرخان پښتون هم له یم له غته خل پکتیکا څخه ډاکټر مننه کوم دواړو ته سلامونه د غدیناري رنګ مبارک مو پښتنه وا چې نه رنګ اصلی عوامل چې سید یعنی کوم سبب د یو انسان یو ناروغ راځي په نری رنځ باندې اخته کیږي بس دا پوښتنه مو ډاکټر صاحب څخه مننه
تشکر روی سبب پاش اگر زاید صاحب خلاصه در جواب میتین گرچه شما گفتین باز امیر زود که در جواب بتین که دیگه شو نمونده بگیریم
بسار سرگ و پسون سید که دوم روایم چه نری رنځ چون عامل ژوندی میکروب ده و اکثر تقریبا طول وقت د ناروغ کسانو سره ناروغ کسانو ته انتقال کوي یعنی ټول هغه کسان چې توخې لري او کېدای شي چې د احتمالا په نړۍ لاندې اخته وي نو په دې خاطر دغه کسان بیا چې توخې وکړي نو د توخې چې دوه کسان ته تنفس کوي دا نو په دې خاطر دا مریضي یعنی د ناروغ کسان ناروغ کسان د هوایي قطراتو په وسیله یعنی د توخې پرنجای او نږدې فاصلې سره چه بل سره خبر کی دا مرض منستره دي
اول یک شنوندی دیگه را بگیریم بله شنوندی عزیز بفرمایید
قواز زری نظر سلام تسلیم است
و علیکم
از دکتر سپورتان نایب تیانی تبرکلوز یا سل بچان نو و خدام نو یا جی خطرناک تر است
تاسه خیلی یادداشت کن یک شنوندی دیگه را بگیریم که یک ذره معلومات ها جمع شوه بله صحبت کنین سی
سلامون احترام کو من یو نظر و ترام دکتر سلطان سلام کوم پزما دی ورداګی ما
وردک صاحب خوش آمدی اگر
نو محترم دکتر سلطان می دا پښتنه دا او دا می سوال دی د مخ یو دوست یا په کورنۍ کې دای مدته یو کول کی چې مشکل ورته پیدا شوی دا د سټونه نه کوټه په دغه ایشا کې دای پټنګ وی داسه د پټنګولې سوس کو او په بلغم کې هغه وی وینم وی او خپل یم کلا کلا چې خپل یو غلی به دا خپل ډیره پوخه وی اته دا سکی چې زوب حالت دی چې بوزي نه زوب یې کوشه ډیر وټو خې او ډیر داسې ډنګر شو وایم دی چې تا چې بوزو څوک یې د سیل وایلای دی څوک یې چې دا تور جوړی وایلای څوک یې چې دی نه ډیر خبره او دا مو سپلګی نه نو مې ترام راښه سم نه دا پښتنه اوسول دی چې دا هم تم دا مرض بوند ته دغه نری غاز بوند اوخته دی وکا او یو بل مشکل دی چې او د عمر بیم دغه د 22 شو خو وی او تر اوسه پورې په سلو دا سه دم دوه افغانستان کې ته د ویکړې داسې بیرونه به ولاینه بیا
اخر صاحب شما شنوندی اول جواب پتین باز زای صاحب شنوندی دوم آقای اخر
تشکر صاحب قبل قسم که قبلا گفتیم توبرکلوز از نظر تقسیم بندی به دو شکل است یکی به شکل مثبت که در معاینات مایکروسکوپی مایکوباکتریوم توبرکلوز به شکل زنده دیده میشه کوالا ما اکثرا مریضای تثبیت شده باکتریولوژی میگیم و یک شکل دیگه شد که اینا تحت مایکروسکوپ مایکوباکتریوم توبرکلوز دیده نمیشه ولی هنوز هم مریض اعراض علائم توبرکلوزی که داره و زمانی که بررسی یا معاینه اکسره یا عکس ششون گرفته میشه تخریبات در او وجود نداشته باشه و یا با عنوان اعراض علائم دیده در نهایت یا با عنوان واقع توبرکلوز منفی تثبیت میشه و د پولی ازی دیگه اعضای که مثلا توبرکلوز خارج از ایریا میگیم که تمام اعضای دیگه هم میتونه توبرکلوز مصاب بسازه که قبلا دکتر صاحب زاید هم گفت که او بسیار بحث کلان است، ولی به جواب شنونده ما میتونیم بگیم که توبرکلوز اشکالش تقریبا به شکل مثبت و منفی و خطرناکترش هم به شکل مثبتش است که فوق العاده قابل سرایت است. تشکر.
دکتر صاحب زاید، اگر شما جواب بدین به آقای وردک.
وردک صاحب، تو به دو نوع هم چه در نره رنس ضروری چون پختو شد تکرار و هم چه اصل دو دوله ده چه مخیرگر صاحب تشریح کرد چه من عمومی شکل اغا چه سگی ما فر یعنی مکروب سگی کی اغا تا ده سگو نره رنس او ده سگو نده بانده پا هر وزو چی یا دو که بندونو که رهم که مثلا با صحایه که یا با دماغ که فرضه که چیز با مغز نوم زن تاخلی هر صورت فضلادی صاحب چه کن مریض من پتشه کرد آره تقریبا عراض علایم پس کی گی نره رنز یا توبرکلوز ته خود داشت دوم را ده دورور ویلی چه نره نور و زینو تنوله ده نهی ضرورت نداری، ولی چه وردک صاحب خواهد نم نهکاری چه ده وردک ده و ده وردک پر طول رسالیو که حتی پا نام نزاینو که من حال سی مراکز لدو چه کیدهشی از در میکروسکوپی معیناتی وشی که احیانا بیر کم رسالی که جگره لوجه ده کم کلینیک بند شوی نو قبل رسالی که یا مرکز ده میدان شهر که خب فعال مرکزونه لدو و ده جنسفر ماشین لدو چه پا دو ساعتو که قطعی تشخیص ورته ورکوي ضرورت نشته چې خارج ته لاړ شي یا بل ځای ته، نو کیدای شي داسې نه ده چې سل په سله به دا مریض دی اوس په راډیو کې وویل دا به حتمي نری رنځ وي. په نورو مرضونو کې هم دا توخله شته، مثلا ډنګروالی شته، مثلا کله کله وینه راځي، خو تشخیص قطعي چې کېږي په کلینیک کې او هر دولتي کلینیک چې دوی ته نږدې سر له سبا نه ده کولای شي چې دا خپل مریض ویسي او قاطع تشخیص او تشخیص په خوا کې وړیا تداوي او هغه دوا چې په بازار کې نشته په دې کلینیکونو کې په وړیا توګه ترلاسه کولای شي.
یک شنونده دیگه را بگیریم.
استاد مسترم، سلام به تمام همکاران تن و دکتر صاحب، ها میخواستم این سرسانه کنم که من خواهر همیشه صحیح خود مراحت میتونم ممومن بسیار زیاد ترسیدم به خاطر ازی که من همیشه زیاد گلوندت میباشم و یک دوم وقت کم کم تلفن میداشته باشم و دوم هیچ دیوانه را زود میگیره یا بزرگ ساله را.
تشکر. در تلفن تن دکتر صاحب این سوال هم یاد داشت کنید.
بله آقای نظر صدا.
آقای صاحب خوش آمدین. صاحب
روزه تان خدا قبول کن. آقای نظر خوش باشین. مرم دمو روزه مسروط میسازین اگر نباشه وقتی خوابی ماست بار صورت شب در ختم استیم. آقای نظر مرم در پشتو از دکتر صاحب زاید دو سوال یا سی سوال داشته باشم غمگین نشون. اول یو سوال خو یو پرسنه می در زاید صاحب داده چی در تبرکلوس پر یو قسم دی که پر اقسام دی داشی، او دوما پرسنه می داده چی کم دغه تبرکلوس په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په ښځو کې، او کم ماشوم چې د مور په ګیرډه کې چې مور یې په دغه مرض اخته وي و دا ماشوم ته هم سرایت کوي که نه کوي، او کم ماشوم چې کم مور چې ماشوم ته تی ورکوي مور شیدې ورکوي او دغه مور په دا تبرکلوس اخته وي و ماشوم ته سرایت کوي که نه کوي. او بله دا ده چې د نورو امراضو دپاره زاید صاحب واکسینونه جوړ شوي دي، د دغه تبرکلوس دپاره هم د واکسین جوړېده په پام کې شته کنست جور
بشی که بنوشی
او که
بجور شی
کلا
بجور شی. آل خیلی بنوبت اخکر سیب، اول با زینب جان اگر جواب بتین که اونام تشویشش خلاص شوه، سیب سلفام میکنن بیچاره، بعد از دو زاید سیب. اخکر سیب اول از شما.
تشکر سیب، زنده باشین. با جواب زینب جان شنونده تان عرض میکنیم که توبرکلوز در تمام سنین وجود داره، نظر به ارقامی که ما سالانه جمع‌آوری میکنیم از سنه که اگر بگیم امو یک روزه تا بالاتر از 70 ساله ما واقعات توبرکلوز داریم، ولی شیوع توبرکلوز یا تعداد واقعات راجستر شده در اکثرا در بین سنین 15 تا 49 سال می باشه که به همین خاطر ما میگیم این امو سنین کاروبار است که اگر امی گروپ در یک جامعه مصاب به یک مرض میشه و مرض دوامدار که داخل شش با تداویش میباشه، به این مانا که در پولی ازی که اعتداد زیاد مریض میشه، وضعیت اقتصادی مملکت هم متضرر میسازه به خاطر که یا نمیتونن به شکل درست کار خود انجام بدن. تشکر. اکثرا سنین که تعداد وفات زیاد داره 15 تا 49 سال است.
خب زای سپ قاری سپ پشتون بشار علاقه در به این موضوع.
قاری سپ پشتون اول خود سلامون و سلام دکم که داد میشنه از دین که در رادیو آزادی ده اکثرا پختنه خیر است تکنیکی پختنه کهی نره ادن زیاد تو برکلوز قاری سپ ول پسو داره ده مخکم اول دو داره ده یا د سګو نارایانس او د سګو څخه د باندې سګو نارایانس دې ته وایي چې په همدغه سګو کې مکروب توازن کړی او د سګو څخه د باندې چې د هډوکو د بندینو یو د رحم یې د دماغ د هر ځای جلدی نو هغه ته مونږ د سګو د باندې ته ورسلو یا نارایانس وایي او بل پوښتنه وکړ چې په سګو کې د کپنارانو کې نو زبا حدیثه دومره وایم چې د سو کال ارقام چې مونږ لرو متاسفانه وایم چې په خویندو کې نظر نارینه ته ډېر ده چې هغه بیا بل بحث ده چې تاسو مونږ کړی چې ولې په بیکې ډېر ده چې د پروګرام د وخت د کمو کمښت له امله مونږ نشو کولی چې ټول شیان په راډیو کې تشریح کړو. او دریم سوال قاری صاحب دا و چې د مور په ګېډه کې که چیرې یو ماشومي او مور یې په نری رنځ اخته وي هېڅ وخت هغه له لارې انتقال نه کوي، یعنی د یو مریض مور نه روغ طفل ولادت کېدای شي، یعنی د رحم له لارې شرایط نشته لکه د نور اچ آی وی مرضونو غوندې دا د مور ماشوم ته انتقال نه کوي. او کوم میندې یا زموږ خویندې چې دا شیدې ورکوي نو په عادي وقایوي تدابیرو باندې چې یعنی خپل خوله د یو ماسک یو پاک توپر په واسطه وپوښي او خپل لاسونه وخت وخت ومینځي او دغه ماشوم ته کولی شي آزادانه ډول شیدې ورکړي او د شیدې له لارې انتقال یې ډېر محدود یا په نشت کې ده، یعنی دا نور لارې مونږ چې وایو دغه بعضې ډاکتر صاحبان بیا مونږ باندې انتقاد کوي چې ازې په کومیلینرو کې یو واقعه چې وایي مونږ هغه پسې نه ګرځو، عمومي فقط د ټوخی او پرنجې او د دې لارو نه انتقال کوي د هوایي قطره له لارې. دا نور لارې چې قاري صاحب وایي یعنی مور ماشوم ته په رحم کې او همدارنګه شیدې ورکول خو وخت چې فقط د قایي تدابیر مراعات کړي او همچنان په ښځو کې نارینه ته تر ننه چې موږ تاسو فرګیږي واقعات ډېر دي.
بله همینجا یک معلومات به چشم خورد، میگن که سل ارتباط تنگاتنگ با ازدحام بیش از حد و سوی تغذیه دارد و آن را که به یکی از اصلی ترین بیماری های قشر فقیر تبدیل کرده است. افرادی که در معرض خطر بالایی هستند عبارتند از مصرف کنندگان مواد مخدر است. سیگریت هم شاید کتجی باشه، یعنی ساکنان و کارمندان مکانهایی که با ریسک بالا به عنوان مثال زندان ها و پناهگاه ها بی خانمان ها اینا هستند. جامعه پزشکی دکترها و کادر درمانی میگن، یعنی کسایی که در ساحل صحت کار میکنن و همچنان سکونت یا سفر به مناطق که شیوع بیماری بالاست مثل افریقا و اروپای شرقی قوار آلخ وقت سفر هم نیست. دکتر سوای محترم، اگه به ایام مگه توجه جلب شد بد نیست که کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، خب مثلا سیگریت و وقتی که در سیگریت یاد میکنیم نسوار هیچ کس یادم نمیکنه یا نسوار چطور است، اگر به اون یک کمه که توجه رو جلب کنین کسی؟
بسیار خوب، تشکر. خوب بسیار سوال خوب و یک سوال تکنیکی هم است، بسیار وضاحت داره. داره خود مجموع ما گفته میتونیم که در توبرکلوز نظر به افهام که سازمان سی جان میتونه میگه در افغانستان 10,000 نفر 189 واقعی جدید توبرکلوز سالانه پیدا میشه. در مجموع امیده که نظر به نفوس محاسبه میکنیم حدود 73,000 واقعی توبرکلوز است. یکی خب مردم عام است که نفوس عادی میگیم و یکی توبرکلوز در گروپ های مورد خطر که شیوش اضافه تر از حالت نرمال است. مثلا در بین چند گروپ که با عنوان گروپ های مورد خطر ما پروگرام توبرکلوز لست کرده، یکی از وا بیجاه شدگان داخلی است که وضعیت زندگی از یا مشکلات خود دارد. در بین زندانیا که حدودا 1.5 برابر از وفات مردم عام است.
تشکر دکتر صاحب. زاید شما چیز علاوه میکنید؟
قاری صاحب مخی از نقطه پادش چه واکسین، البته در BCG واکسین چه مشما رو تکو دیکی یه جزه در نرای رز واکسین ده خود دست واکسین تر سونه رو پیدا شوه چه مکمل رو دیم مخنوه و که صرف داغا خطرناک و دولونو که در مرگ باید دردید آقا در تقلیل یا در مغا شدت در کمال لپاره در واکسین دیر مصر ده یعنی واکسین لری. غرزان صاحب باید سنگ کوله شو زمان پیام غرزان فرطه داده چه که دودوی پا شاوخوا هم سرگان و کور فامیلی دوستان و گر سو کتوخه که هر سن به سزر کیگی دوی باید نجده رو که این مرکز تولی گی چه داغا بلغم اخراش که معنه شید.
دکتر صاحب نوراقا زاهد متخصص داخله و امان کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، دکتر حبیب الله اخگر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، همکارم شفیق عیار، از کلتان تشکر.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ما ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب